آج ویو 360 میں طالبان حکومت کے 3 سال بعد بھی عالمی برادری دوحا معاہدے میں خواتین کے حقوق اور دہشت گردی سمیت کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد کیوں نہیں کروا پائی؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. طالبان کو کابل کا کنٹرول سنبھالے آج 3 سال مکمل ہو چکے ہیں. افغانستان میں کام کرنے والی 10 بین الاقوامی امدادی تنظیموں نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ دنیا کی طرف سے افغانستان میں طالبان کو نظر انداز کرنے کی قیمت افغان شہری چکا رہے ہیں, اور عالمی برادری کی طرف سے طالبان کے ساتھ سفارتی روابط اور دیرپا فنڈنگ کو بڑھانے کی تیز رفتار کوششوں کے بغیر افغان باشندے, بالخصوص خواتین اور بچیاں, طویل عرصے تک مشکلات کا سامنا کریں گے. افغانستان کی نصف سے زیادہ آبادی کو اس وقت خوراک کی قلت کا سامنا ہے. دنیا کے کسی بھی ملک نے ابھی تک طالبان کی حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کیا. پاکستان, چین, روس اور ترکمانستان کے افغانستان کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں. خطے کے چند دیگر ممالک, اقوام متحدہ, امریکہ اور کچھ مغربی ممالک کسی نہ کسی حد تک طالبان کے ساتھ رابطے میں ہیں. قطر میں افغان طالبان کا ایک دفتر بھی موجود ہے جہاں ان کے نمائندے موجود رہتے ہیں. اس کے باوجود عالمی برادری پچھلے 3 سال میں یہ طے نہیں کر پائی کہ وہ افغان طالبان سے کیسے ڈیل کرے. آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے. افغانستان میں طالبان کے آنے سے سیکیورٹی کی صورتحال تو کافی حد تک بہتر ہوئی ہے, لیکن بین الاقوامی تنظیموں کا کہنا ہے کہ انسانی حقوق کی صورتحال ابتر ہوئی ہے, اور اس میں سب سے تشویشناک پہلو خواتین کے حقوق کا ہے جو مختلف پابندیاں برداشت کر رہی ہیں. ان 3 برسوں میں خواتین کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ وائس آف امریکہ کے نظر الاسلام نے چند افغان خواتین سے بات کی.
کابل کی شہری شائستہ ناظری قندوز یونیورسٹی میں جغرافیہ کے مضمون میں ماسٹرز کر رہی تھیں جب کابل پر طالبان کی الغار سے بے بس ہو کر اشرف غنی نے کابل سے جائے فرار اختیار کی اور طالبان نے حکومت سنبھال لی. اقتدار میں آنے پر طالبان نے لڑکیوں کی 6ویں جماعت سے اوپر کی تعلیم پر پابندی لگا دی, اور یوں یونیورسٹی کے بجائے شائستہ گھر بیٹھ گئیں.
قبل زندگی نسبتاً شوتار تو
پہلے ہم یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے. ہم وہاں خوش رہتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ مستقبل کی باتیں کر رہے ہوتے تھے, لیکن اس وقت مستقبل کے بارے میں کوئی خبر نہیں. ابھی گھر پر ہی ہوتی ہوں, جو یونیورسٹی کے لیے کتابیں خریدی تھی ان کو پڑھ رہی ہوں, گھر کے کام کاج بھی کرتی ہوں.
افغانستان میں خواتین کی تعلیم اور ملازمتوں, آزادی اظہار کے حق, بغیر محرم کے 70 کلومیٹر سے زائد سفر پر پابندیاں اور ٹیلی ویژن پروگراموں میں شرکت کے لیے چہروں کو ماسک سے ڈھانپنے جیسی شرائط نافذ العمل ہیں. طالبان کی ان پالیسیوں کے خلاف متعدد مرتبہ خواتین نے ملک کے اندر احتجاج کیا جو کہ بے فائدہ رہا.
فی الحال تو خواتین کے لیے شرائط سخت ہیں, ہمیں پڑھائی کی اجازت نہیں ہے, ہم ذہنی طور پر ڈسٹرب ہیں, لیکن ہمارے پاس یہ سب کچھ تحمل کے ساتھ برداشت کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں.
دوسری جانب طالبان حکومت کا کہنا ہے کہ وہ خواتین کو تعلیم اور روزگار کی اجازت دینے سے پہلے تعلیم اور کام کی جگہوں پر وہ حالات مہیا کرنا چاہتے ہیں جو کہ اسلامی شاعر کے مطابق ضروری ہیں. تاہم اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ طالبان کی وزارت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے کئی احکامات اور اقدامات خواتین کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں.
اس سے قبل میں برسر روزگار تھی, ایک مصروف زندگی گزار رہی تھی, میں آزادی اور خود مختاری کے ساتھ دیگر ذمہ داریاں بھی نبھا رہی تھی, لیکن حکومت کے خاتمے کے بعد ہم گھروں میں قید ہو کر رہ گئے ہیں.
ادھر شائستہ ناظری کہتی ہیں کہ گھر میں بیٹھے کبھی کبھی ان کی نظر اپنی یونیورسٹی کی کتابوں پر پڑتی ہے تو ان کے ذہن میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوال اٹھتے ہیں, لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ انہیں اپنے خواب پورے ہونے کی امید کم ہوتی جا رہی ہے. نظر الاسلام, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
امریکہ اور اتحادی افواج نے تقریباً 2 دہائیوں تک افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کے خلاف جنگ لڑی. ایک وقت امریکہ کے تقریباً 7.25 لاکھ فوجی اس جنگ کا حصہ تھے. ماہرین کے مطابق اس جنگ میں ہونے والے جانی نقصان کے علاوہ اس طویل لڑائی نے امریکی فوجیوں کی ذہنی صحت پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں. اس جنگ کے بارے میں ان فوجیوں کے آج کیا خیالات ہیں, صبا شاہ خان نے جاننے کی کوشش کی.
was actually our first night in Bagram. 23 سالہ جرمین کالنز کی افغانستان میں وہ پہلی رات تھی. انہیں اور ان کے ساتھ نئے پہنچنے والے فوجیوں کو کھلے آسمان کے تلے عارضی خیموں میں رکھا گیا تھا.
سب زمین پر دبکے ہوئے تھے. میں نے اپنے ایم سی او کو دیکھا جو میرے سامنے زمین پر تھا. میں نے اوپر دیکھ کر کہا, کیا واقعی یہ حقیقت ہے؟ اس نے کہا, ہاں یار ایسا ہی ہے.
جرمین سن 2000 میں ہائی اسکول کے فوراً بعد کالج کے دنوں میں اوہائیو آرمی نیشنل گارڈ سے منسلک ہوئے. اور 2010 میں جب انہیں پتا چلا کہ آرمی نیشنل گارڈز کا ایک یونٹ افغانستان بھیجا جا رہا ہے, تو انہوں نے اپنا تبادلہ اس یونٹ میں کرا لیا. ایک فوجی ہونے کے ناطے وہ جنگ میں حصہ لینا چاہتے تھے. کیا آپ کو خطرے کا اندازہ تھا کہ کیا ہو سکتا ہے؟
میں اچھی طرح جانتا تھا کہ یونٹ کے ساتھ اس تعیناتی میں میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے, لیکن میں سیاسی صورتحال نہیں سمجھتا تھا.
وہ کہتے ہیں یہ کسی ایکشن فلم کی طرح ہرگز نہیں تھا.
یہ نہ جاننے سے پیدا ہونے والا اضطراب کے کیا ہونے والا ہے, اور پھر دہشت کے کچھ لمحات جو ہمارے لیے بعد میں یا تو کوئی غلط فہمی ثابت ہوئے یا کوئی ایسی صورتحال جس سے نمٹ لیا گیا ہو.
جرمین کہتے ہیں وہ ان احساسات کو نظر انداز کر کے یا اس صورتحال کو ہنسی مذاق میں اڑا دیتے تھے, اور یوں انہوں نے 9 ماہ افغانستان میں گزارے.
میں جانتا ہوں کہ میرے لیے ان جذبات کو دبانے یا پرے دھکیلنے کے کچھ دیر پاس رات ہوئے کہ اب میں صرف اپنے جذبات کو پیچھے دھکیلنے کے قابل ہوں. قطع نظر اس کے کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے یا نہیں, میں تھراپی کے ذریعے اپنے جذبات محسوس کرنا سیکھ رہا ہوں.
نتیجتاً اپنے عزیزوں سے ان کا رشتہ ٹوٹ گیا اور سبھی ان سے دور ہو گئے. اب وہ واشنگٹن میں اکیلے رہتے ہیں, لیکن افغانستان میں گزارے وقت کے تجربات اب بھی ان کے ساتھ ہیں.
سب سے بڑا خطرہ تھا میڈز, جو کہ گھر پر بنائے گئے بم ہوتے ہیں. ان پر بڑا میگنیٹ لگا کر انہیں سڑک کے نیچے چھپایا گیا ہوتا تھا.
اور ان کے قریبی فوجی اڈے پر ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا.
ہوا یہ کہ ایک مقناطیسی آئی ڈی ایک ٹرک سے چپکا ہوا تھا. جب وہ واپس بیس میں داخل ہوا, وہ سامنے دروازے پر پھٹ گیا. اس میں میرا خیال ہے چند امریکی کانٹریکٹرز مارے گئے تھے.
آج کل جرمین تھراپی کرا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ اپنے جذبات کو دوبارہ محسوس کرنے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں, اور یہ ان کے لیے کسی حد تک سکون کا باعث ہے. جنگ کے نتیجے میں صدمہ برداشت کرنے میں جرمین اکیلے نہیں. امریکن فاؤنڈیشن فار سوسائڈ پریونشن کے مطابق امریکہ میں خودکشی سے ہونے والی کل اموات میں سے ایک تہائی سابق فوجیوں کی ہوتی ہیں, اور ان کی ایک بڑی وجہ PTSD یعنی جنگ کے بعد ان فوجیوں کو متاثر کرنے والا ذہنی دباؤ ہوتا ہے. سابق فوجیوں کے ایسے ہی مسائل کو دیکھتے ہوئے جرمین نے ایک سرکاری ادارے میں ملنے والی اپنی اعلیٰ ملازمت کو چھوڑ دیا. اب وہ ایک ایسی این جی او کے ساتھ کام کرتے ہیں جو سابق فوجیوں کے لیے کام کرتی ہے.
امریکہ میں اس وقت بہت سے سابق فوجی بے گھر ہیں جو پارک کے بینچوں اور سڑکوں پر سو رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا کوئی سابق فوجی نہیں ہونا چاہیے جو فوج میں بھرتی ہوا ہو, جس نے وردی پہنی ہو, جس نے ملک کی خدمت کی, اپنا وقت دیا کہ وہ پارک کے بینچ پر سوئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے.
جرمین کہتے ہیں انہیں خوشی ہے کہ امریکہ افغانستان سے نکل گیا, اور امید کرتے ہیں کہ امریکہ تمام جنگوں اور تنازعات کو ختم کرنے کے لیے سفارتکاری کو ترجیح دے گا. فی الحال وہ فوری طور پر غزہ میں جنگ بندی دیکھنا چاہتے ہیں.
واشنگٹن بیس تھنک ٹینک سٹیمسن سینٹر سے منسلک جنوبی ایشیائی امور کی ماہر الیزابتھ تھرلکل کہتی ہیں کہ عالمی برادری کے لیے افغانستان سے متعلق ایک متفقہ حکمت عملی تشکیل دینا مشکل ہے, کیونکہ مختلف ممالک کے مفادات کی نوعیت الگ الگ ہے. سبا شاہ خان نے ان سے کابل میں طالبان کے 3 سال پورے ہونے پر افغانستان سے جڑے مسائل پر بات کی.
بین الاقوامی برادری کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یقیناً کسی متفقہ رد عمل کے بارے میں یہ بات کرنا مشکل ہے, کیونکہ مختلف فریق مختلف اثر و رسوخ اور مفادات رکھتے ہیں. لیکن پھر بھی اس کا زیادہ تر تعلق اس جواب طلب سوال سے ہے کہ طالبان کی پالیسیوں اور ان کے طرز عمل پر کس طرح اثر انداز ہوا جائے. اور میرے خیال میں پچھلے 3 سالوں میں ایک سبق جو سیکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عالمی برادری طالبان پر کتنا محدود اثر و رسوخ رکھتی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف طریقوں سے امریکہ اور دیگر شراکت داروں نے طالبان کو ساتھ لے کر چلنے اور ساتھ ہی انہیں انسانی حقوق اور شمولیت جیسے ایشوز پر جواب دہ ٹھہرانے کی کوشش کی ہے. لیکن صاف بات یہ ہے کہ ہم نے خواتین خواتین کی تعلیم سے متعلق طالبان کی پالیسیوں پر تبدیلی کے کوئی آثار نہیں دیکھے.
کیا آپ طالبان کے ساتھ کسی منطقی بات چیت کا کوئی امکان دیکھتی ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ انہوں نے خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کے بارے میں ان کی تعلیم اور سیاست میں نمائندگی پر اپنے موقف کو مشکل سے ہی تبدیل کیا ہے؟
مجھے لگتا ہے کہ یہ واقعی مشکل ہوگا، اور یہ ان مسائل میں سے ایک ہے جہاں طالبان چونکہ یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ وہ بیرونی دباؤ کے آگے جھک گئے ہیں، ان مخصوص مسائل پر جتنی زیادہ توجہ دی جاتی ہے ان کی طرف سے اتنی ہی زیادہ مزاحمت پیدا ہو رہی ہے. میری نظر میں شاید ہمارے پاس باہمی دلچسپی کے محدود شعبوں میں بات چیت کی زیادہ گنجائش ہے، جیسے انسداد منشیات، انسداد دہشت گردی، دولت اسلامیہ خراسان صوبے جیسے گروہوں کے خلاف تعاون وغیرہ. شاید وقت گزرنے کے ساتھ کسی قسم کی نرمی کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن میں نے ایسی علامات نہیں دیکھی کہ موجودہ طریقہ کار اس حوالے سے مؤثر ثابت رہا ہو.
ٹی ٹی پی اور دولت اسلامیہ خطے میں زیادہ سرگرم ہو گئے ہیں، اور یہ انتہا پسند سرگرمیاں پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کشیدگی کا سبب ہیں. پاکستان نے ان علاقائی دہشت گرد تنظیموں سے نمٹنے کے لیے ماضی میں مختلف حکمت عملی اور فوجی آپریشنز کیے ہیں. آپ کے خیال میں پاکستان اب تک ان سے نمٹنے میں کتنا مؤثر رہا ہے؟
ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی اپروچ شروع سے ہی ڈاواں ڈول رہی ہے. طالبان کی جانب سے قبضے پر کچھ حلقوں میں جشن منائے گئے، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کی تاریخی طور پر طالبان کو دی جانے والی حمایت کی بنیاد پر یہ جو مفروضہ تھا کہ طالبان پاکستان کے مفادات کے دوست ہوں گے وہ غلط ثابت ہو گیا. ہم نے دیکھا طالبان کے ذریعے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کی بدقسمت کوششیں، جن کے اثرات آج بھی پاکستان میں ٹی ٹی پی کے دوبارہ سر اٹھانے کا سبب سمجھے جاتے ہیں. دونوں جانب سے ڈیورنڈ لائن کے آر پار فائرنگ کی وجہ سے سرحدیں بند ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ پاکستان کی جانب سے کچھ ایسے جبری حفاظتی اور معاشی اقدامات اٹھانے کی کوشش ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا ہے کہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے نمائندے نے طالبان کے ساتھ فیک وقت تعلقات برقرار رکھنے اور سفارتکاری کے ذریعے ان سے بات چیت کرنے کی ضرورت پر اصرار کیا ہے، اور یہ کوشش مسلسل ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان ابھی تک کوئی طریقہ کار وضع نہیں کر پایا ہے کہ کس طرح طالبان کے رویے سے نمٹے اور انہیں دوحا معاہدے کے تحت اپنی سرزمین پر کیے گئے وعدوں کو برقرار رکھنے کا پابند کرے کہ وہ اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں.
کل افغانستان کے طالبان حکام نے اقتدار سنبھالنے کے 3 سال مکمل ہونے پر کابل کے بگرام ایئر بیس پر یا بگرام بیس پر، جس کو ایک فوجی اڈا اور بڑے عرصے تک امریکی اڈا کہا گیا، فوجی پریڈ کا انعقاد کیا، جس میں چینی اور ایرانی سفارتکار شریک ہوئے. یو ایس آئی پی کے اسفندیار میر اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ عالمی برادری کے لیے افغانستان کا مسئلہ اتحادی افواج کے انخلا کے 3 سال بعد آج کتنا اہم ہے. اسفندیار بہت شکریہ. پابندیاں بھی ہو گئیں، دھمکیاں بھی ہو گئیں، طالبان نے انٹرنیشنل برادری کے 3 بڑے مطالبے مانے نہیں ہیں ابھی تک، خواتین کے حقوق کا ہو، انکلوسیو گورنمنٹ کا ہو، یا اپنی زمین کو دہشت گردی کے لانچنگ پیڈ کے طور پر استعمال کرنے کی بات ہو. آخر کیوں عالمی طاقتوں کے حربے کارگر ثابت نہیں ہوئے؟
شکریہ اسد مجھے اپنے شو میں بلانے کے لیے. دیکھیں، عالمی طاقتوں کی جو ڈیمانڈ ہیں طالبان سے، اس میں یکسوئی کچھ عرصے سے، پچھلے کچھ سالوں میں ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے. عالمی طاقتیں طالبان سے مختلف چیزیں مختلف اوقات میں مانگتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، جس کی وجہ سے ایسے لگتا ہے کہ طالبان ریجنل اور انٹرنیشنل پولیٹکس کو ایک طرح سے مینوور کر پائے ہیں اور اپنے لیے اسپیس بنا پائے ہیں اپنی ان پالیسیز کو نہ چینج کرنے کا. ان کو آئی تھنک ایک طرح سے جواز مل گیا ہے، کیونکہ انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے اس میں یونٹی اور کوہیژن ان بہت سارے معاملات پہ اتنی دکھائی نہیں دیتی پچھلے کچھ سالوں میں.
تو طالبان کے اندر بھی مختلف دھڑے ہیں، پچھلے 3 برسوں میں ان کے درمیان کوئی بڑا اختلاف سامنے نہیں آیا. طالبان کے کابل میں اقتدار کو بھی کسی مخالف قوت کی جانب سے کوئی بڑا چیلنج درپیش نہیں ہے. کس چیز نے ان کی حکومت کو ان 3 سالوں میں اکٹھا اور کھڑا رکھا ہے اب تک؟
آئی تھنک میں طالبان کی حکومت کو افغان تاریخ پچھلے چار دہائیوں کی افغان تاریخ کی سب سے اسٹرانگ گورنمنٹ تصور کرتا ہوں. یہ ایسی حکومت ہے جس کا پورے ملک پہ ایک طرح کا ٹیریٹوریل کنٹرول ہے. کوئی ملک کی ایسی ٹیریٹری نہیں ہے افغانستان کی جو اس وقت طالبان کے کنٹرول میں نہیں ہے. جو آرمڈ ریزسٹنس ہے وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہ ہونے کے برابر ہے. آئسس خراسان داعش خراسان کا ایک چیلنج ضرور ہے. ان کا وائلنس پہلے ایک دو سال میں سگنیفیکنٹ تھا, لیکن پچھلے ڈیڑھ ایک سال میں طالبان نے اس وائلنس کو بھی بہت حد تک کم کر لیا ہے, کمزور کر لیا ہے. پھر اس کے بعد جو اکنامک سچویشن ہے وہ بھی ایک طرح سے آپ کہہ لیں اسٹیبلائز ہو گئی ہے, ایک لو لیول ایکولیبریم کے اوپر, لیکن اسٹیبل ضرور ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سیاسی اعتبار سے طالبان میں دھڑے ضرور ہیں. کابل کا ایک کلیک بتائی جاتی ہے, کہتے ہیں لوگ کہ وہ زیادہ اسٹیٹ بلڈنگ میں اپنی ریاست افغان ریاست کو اسٹرانگ کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں. جو قندھار میں جو طالبان کے جو امیر ہیں ان کے اراؤنڈ ایک اور ایک کلیک بتایا جاتا ہے جو کہ ذرا زیادہ مذہبی یا زیادہ اوبسکیور قسم کی سوچ رکھتے ہیں, زیادہ جہادی شدت پسندی ان میں زیادہ دکھائی دیتی ہے. سو اس طرح کے دھڑے ضرور ہیں, مگر ان دھڑوں کے بیچ میں کوئی آبویس ان فائٹنگ نہیں ہے. طالبان سے ہم نے لوگوں کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھا اور آپس میں لڑتے ہوئے نہیں دیکھا, جس کی وجہ سے بھی طالبان کی یہ جو حکومت ہے یہ تین سال اپنے پورے
کر سکی ہے. سدھر, ایک بڑا انٹرسٹنگ, آپ نے جس طرح سے کہا کہ پچھلے 40 سال کی یا چار دہائیوں کی سب سے اسٹرانگ حکومت ہے, تو پاکستان جب افغان طالبان سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو کنٹرول کریں, اور جب ہمیشہ اس کا جو جواب آتا ہے وہ بھی آج تک ایسا نہیں ہوا جس طرح کی پاکستان کی ایکسپیکٹیشنز تھیں, تو کیا پھر یہ کنٹرول کرنا نہیں چاہ رہے, یا اس میں ایگزیکٹلی پاکستان کی طرف سے جس طرح افغانستان کہتا ہے کہ انٹرنل ایشوز ہیں ان کو اسی طرح سے ہینڈل کیا جائے, تعلقات بہتر ہونے کے لیے پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان کیا ہونا ضروری ہے پھر؟
دیکھیں, طالبان اور پاکستان کے بیچ میں تناؤ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, اور اس کی جو فنڈامنٹل وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ٹی ٹی پی کا جو وائلنس ہے پاکستان میں وہ پچھلے 3 سالوں میں منتھ بائی منتھ, کوارٹر بائی کوارٹر بڑھتا ہی چلا گیا ہے, پھیلتا ہی گیا ہے. اب آپ دیکھیں فاٹا میں وائلنس ہے, ساؤتھ کے پی کے علاقوں میں بہت زیادہ وائلنس ہے, نارڈن بلوچستان میں بہت زیادہ وائلنس ہے, اور پھر انسیکیورٹی بہت زیادہ ہے. پاکستانی ریاستی فورسز کو, سیکیورٹی فورسز کو, پولیس کو, سویلین اداروں کو بہت ایک بڑا چیلنج لاحق ہے ٹی ٹی پی کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے. طالبان کا جواب پاکستان کی ان پلیز کے اوپر کہ آپ ٹی ٹی پی کو کنٹرول کریں وہ یہ ہے کہ آپ ٹی ٹی پی سے نیگوشیٹ کریں, آپ ٹی ٹی پی سے بات چیت کریں. اور جب پاکستان ان کو کہتا ہے کہ آپ ان پہ کریک ڈاؤن کریں, تو جو وہ عذر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, یا پھر ٹی ٹی پی جو ہے وہ داعش خراسان کی طرف کہیں ٹوٹ کے جا سکتی ہے, اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ٹی ٹی پی پہ سختی نہ کریں.
میرے طالبان کے لیے بھی آپ سمجھتے ہیں ایک سینسیٹیو ایشو ہے یہ؟
میں ایکچولی اس چیز سے اگری نہیں کرتا. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک طرح کا ایکسکیوز ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا, طالبان ایک افغان تاریخ کی ایک انتہائی اسٹرانگ حکومت ہیں, اور جس طرح ہم نے دیکھا کہ انہوں نے داعش خراسان کے خلاف ایکشن کیا ہے, تو طالبان اگر چاہیں گے, اگر وہ اس گروہ کو واقعی میں کنٹین کنٹرول کرنا چاہیں گے, اگر ان کی یہ نیت ہوگی, تو آئی تھنک طالبان وہ طریقے, وہ ٹولز فائنڈ کر سکتے ہیں جس سے وہ یہ
اس گروہ کو حل کر سکے. تو کل پاکستان کے آرمی چیف کے بیان کے بعد اب سمجھتے ہیں کہ بات چیت کا راستہ پھر سے کھل سکتا ہے؟
آئی تھنک نیگوسیشن, ڈپلومیسی کے دروازے کسی بھی کانفلکٹ میں کبھی بھی بند نہیں ہوتے, مگر مجھے ایک میننگ فل کانورسیشن ہوتے ہوئے دکھائی فی الحال نہیں دے رہی, انٹل کچھ گراؤنڈ کے اوپر چیزیں جب تک تبدیل نہیں ہوتی. तालिबान की पोजीशन भी बहुत एक आप कह लें उसमें एक सख्ती है. टीटीपी भी जो डिमांड्स करी है वो दे अमाउंट टू हैंडिंग ओवर ऑफ फाटा टू द टीटीपी. एंड पाकिस्तान में भी जो एक पेशेंस था तालिबान के आने के बाद वो कुछ अरसे वो खत्म हो गया है. एंड वायलेंस के बढ़ने की वजह से पाकिस्तान की लीडरशिप के लिए भी बहुत मुश्किल होगा कि वो कंसेशंस दें, तालिबान को दें, टीटीपी को दें. सो ये इस वक्त स्ट्रक्चरल सिचुएशन तो ये है और इसमें पॉलिटिकल प्रोसेस का चलना और सक्सीड होना मुझे उसमें बहुत सी मुश्किलात दिखाई देती हैं.
सर अगर हम रीजनल कोऑपरेशन या रीजनल ताल्लुकात की बात करते हैं तालिबान की तरफ से या इंटरनेशनल कम्युनिटी की जिस तरह के रिलेशंस हैं उनके, तो इलाकाई ताकतें तो तालिबान से अपने तरीके से डील कर रही हैं. अमेरिका और मगरब की अप्रोच ज़रा मुख्तलिफ है. आलमी बरदरी उनसे ताल्लुक रखना भी चाहती है मगर उनके इकतदार को बाकायदा तस्लीम भी नहीं करना चाहती. ये कब तक चलेगी अप्रोच?
आई थिंक अमरीका और वेस्टर्न ममालिक इस अप्रोच को बहुत देर तक चला सकते हैं. आप देखें अमरीका और क्यूबा के रिलेशंस जिनके साथ उनके ताल्लुकात 60s में ख़त्म हुए तो वो पिछले कुछ सालों तक अमरीका के क्यूबा के साथ कोई ताल्लुकात नहीं रहे. अमरीका और वियतनाम के रिलेशनशिप अमरीका के वियतनाम से इनखला के बाद साउथ वियतनाम से इनखला के बाद रिलेशनशिप 90s की दहाई में जाके खुले. अमरीका ने 70s में वियतनाम छोड़ा. और ईरान के साथ अमरीका का ताल्लुक ख़त्म हुआ और आज तक डिप्लोमेटिक नॉर्मलाइजेशन ईरान और अमरीका के बीच में नहीं हो पाई. अगर ये जो फंडामेंटल इश्यूज हैं ये ना हल हुए जो इस वक्त अमरीका को अभी भी महसूस होते हैं और भी वेस्टर्न ममालिक इन कंसर्न्स को शेयर करते हैं, सो ये मामला डिप्लोमेटिक डिसएंगेजमेंट का काफ़ी अरसे तक चल सकता है. जहाँ तक दूसरे ममालिक हैं या दूसरे खित्ते की ताकतें हैं जैसे चीन है, रूस है, हम देख रहे हैं कि चीन ने बहुत हद तक तालिबान के साथ रिलेशंस को नॉर्मलाइज कर लिया है. साल के शुरू में जनवरी के महीने में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने तालिबान अम्बेसडर को के क्रेडेंशियल्स को खुद रिसीव किया. उसके अलावा भी हम चीन की इकोनॉमिक पॉलिटिकल एक्टिविटी अफगानिस्तान में बढ़ते हुए देख रहे हैं और रशिया भी तालिबान के साथ मामलात को कुछ हद तक नॉर्मलाइज कर रहा है. उनका जो डिप्लोमेटिक मिशन है तालिबान का रशिया में उसमें कुछ एक्सपेंशन नज़र आई है और तालिबान और रशियंस मल्टीलैटरली भी कुछ हद तक कोऑर्डिनेट करते हुए दिखाई देते हैं. अलबत्ता रशिया के कंसर्न्स टेररिज्म के मामले के ऊपर चीन से ज्यादा
तो मगरबी ममालिक के सुन यार, मगरबी ममालिक और अमरीका के ताल्लुकात जो हैं वो क्या ख्वातीन की तालीम की बुनियाद पर रुके रहेंगे?
आई थिंक ये एक बहुत मेजर इशू है जो कि इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक मेजर पॉइंट ऑफ कंटेंशन है. और ये इशू कुछ काफ़ी अरसे तक चल सकता है क्योंकि अमरीकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इस इशू की एक रेजोनेंस है. इसके अलावा और भी इश्यूज हैं. आजकल एडमिनिस्ट्रेशन जो डिटेन्ड अमेरिकन सिटीजन्स हैं, इस वक्त तालिबान ने चंद अमरीकी सिटीजन्स को अरेस्ट किया हुआ है मुख्तलिफ ग्राउंड्स के ऊपर. ऐसे कोई जुडिशल प्रोसेस नहीं नज़र आता और हमने देखा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत परवाह करती है इन डिटेन्ड अमेरिकन सिटीजन्स के बारे में. ईरान में अगर कोई अमेरिकन सिटीजन जो डिटेन हो जाए, रशिया में हो जाए, सो उनकी इस वक्त अव्वलीन तरजीह ये है कि वो इस तरह के जो डिटेन्ड अमेरिकन हैं इनको छुड़वाएं. और तालिबान का एक तरह से निगोशिएट करना और
इन्वॉल्व होना इस नेगोशिएशन में
के ऊपर नेगोशिएट करना, ये एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर खासा नागवार गुजर रहा है.
राइट, बहुत बहुत शुक्रिया असुंदर अमीर, आप हमारे साथ थे यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस से. नाज़रीन इसी पे खत्म करते हैं आज का व्यू 360. स्टे सेफ. असदुल्ला खालिद को इजाजत दीजिए. खुदा हाफिज.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کلا نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you. قدرمنو لیدونکو سلام. د طالبانو درې کلنه واکمنی د بشری ناورین، اقتصادي ناخوالو، ټولنیزو بندیزونو او کډوالۍ سره مخامخ افغانان د مرستندویو ادارو خبرداري او د نړیوالې ټولنې ښکیلتیا د دې واکمنۍ بیلابیل اړخونه په دې یو ساعته ځانګړې خبری خپرونه کې څېړو. زه خایسته سعادت لامې او زما همکاره سحر عظیمی تاسو ته ښه راغلاست وایو.
سلام، با سرویس خبری امروز پنجشنبه 15 ماه آگست سال 2024 میلادی خوش آمدید. ویژه برنامه مشترک امروز روی 3 سالگی ورود طالبان به کابل متمرکز است. این برنامه به گونه زنده از صفحه فیسبوک، وبسایت و ستلایت صدای آمریکا نیز به نشر می‌رسد. در برنامه امروز در مورد رد موضوع مشروعیت دهی و طالبان از سوی قصر سفید و اقداماتی که قصر سفید در 3 سال گذشته به خاطر موضوع طالبان داشته، سید عزیزالرحمن در برنامه خواهیم داشت. سمیع الله جلالزاده را در رابطه با موضوع مقر وزارت خارجه خواهیم داشت که از همان مقر برای ما گزارش میدن. در مورد موقف افغانستان در سکوهای بین‌المللی و نقش نمایندگی دائم افغانستان در سازمان ملل متحد برای دادخواهی حقوق مردم افغانستان با محترم نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد صحبت خواهیم کرد. با ما باشید. با گذشت 3 سال از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان، ایالات متحده تا کنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. در جریان 3 سال گذشته قصر سفید بارها مشروع خواندن حکومت طالبان را رد و این گروه را به نقض تعهداتش متهم کرده، ولی در خلال این مدت تماس میان واشنگتن و طالبان نیز وجود داشتند. همکارم سید عزیزالرحمن، چگونگی تعامل ایالات متحده با حکومت طالبان در جریان 3 سال گذشته را دنبال کرده و همین اکنون از قصر سفید در برنامه با ماست. عزیز جان، صدای مرا میشنوید؟
میشنوم سر جان.
در طول این مدت و به خصوص در جریان 1 سال گذشته، موضع گیری یا تسامی مشخص قصر سفید در قبال افغانستان یا طالبان چه بوده؟
خب در جریان 1 سال گذشته کدام تصمیم مشخص از جانب قصر سفید در قبال طالبان و خصوص اتخاذ نشده یا افغانستان، ولی در طول 3 سال گذشته یا 2 سال اول شاهد برخی از تصامیم بودیم. چرا نه؟ به طور مثال بزرگترین تصمیمی را که رئیس جمهور بایدن گرفت می بود که دارایی های بانک مرکزی افغانستان را که در ایالات متحده بودی را منجمد کرد، به می ترتیب افغانستان را به عنوان یا موقف افغانستان را به عنوان متحد غیر ناتوی ایالات متحده این موقف را حذف کرد و بزرگترین دستوری را که داد او حمله هوایی بود که در کابل انجام یافت و در نتیجه ایمن الزواهری رهبر القاعده کشته شد. لیکن در این مدت، در این 3 سال گذشته، همون رقمی که شما هم گفتین، تعامل واشنگتن با طالبان وجود داشته و ایر قصر سفید در طول این 3 سالی را بارها گفته که هدف از این تعامل 2 چیز مهم است. اولی که امو افغانهایی که در طول 20 سال گذشته با ایالات متحده در افغانستان همکار بودند تا با استفاده از این تعامل اینا را از افغانستان بیرون کنه، و همچنان ایالات متحده بزرگترین دونر برای افغانستان به شمار میره که بزرگترین کمک های بشری را انجام میده، البته از طریق سازمان های خیریه. به خاطر مدیریت و نظارت از این کار اینا تعامل با طالبان را مهم میخونه. لیکن در این مدتی را هم گفتن بارها و بارها که طالبان را به رسمیت نمیشناسن و بارها طالبان را به نقض تعهداتشان متهم کرده که از جانب طالبان ادعای برعکس صورت گرفته و ایالات متحده را به نقض تعهداتش متهم کرده است.
عزیز جان، از به هم یو پختنه لتاسونه وکم، په امریکا کې د ولسمشریزو ټاکنو بهیر هم روان دی، په دې بهیر کې د افغانستان موضوع څومره یادیږي؟
په دې بهیر کې د افغانستان نوم اخستل کیږي او د افغانستان څخه د امریکا پر وتلو باندې خبرې کیږي، په خاصه توګه د جمهور غوښتونکي ګوند له لوري چې ډونالد ترامپ کاندید دی د ګوند، او په وار وار نیوکه هم دا کیږي چې دغه وتل په هغه طریقه چې باید شوی وای خو هغه سي وتل ونه شول. په ترڅ کې ډیر لس امریکایان ووژل شول، 132 افغانان ووژل شول، او د جمهور غوښتونکو نیوکه هم دا ده چې د جو بایدن بایدن حکومت ونه توانید چې د افغانستان څخه وتل په سمه توګه مدیریت کړي، لیکن برعکس بیا د جمهور رئیس بایدن کمپاین چې البته مخکې لیدې چې دلته د کمپاین څخه ووزی پر همدې باندې ټینګار درلود، او خپله جمهور رئیس په دې موده کې پر همدې باندې ټینګار درلود چې د افغانستان د امریکا تر ټولو اوږد جنگ پای ته ورسوه، او په وروستي کال کې یعنی څوک د دغه وطلو نه مخکې البته امریکا تلفات نه درلودل، خو جمهور غوښتونکي په وار وار دا نیوکه کړې ده. لیکن د کمپاینونو په ترڅ کې د افغانستان د وطلو موضوع یادېږي، خو دا چې کمپاینونه د افغانستان د راتلونکي لپاره څه پالیسۍ لري په دې اړه تر اوسه پورې دوی څه نه دی ویلي.
سبا سفروان ممنونم.
مننه له تاسو نه کور ودان.
با سپری شدن 3 سال از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، هنوز هم برخی نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در بیرون از کشور از تعامل و تماس با طالبان خودداری کرده و به نحوی تلاش کردند تا سیاست‌های طالبان در افغانستان را در نشست‌های بین‌المللی به نقد بگیرند. یکی از این نمایندگی‌ها هم نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد است که اکنون نصیر احمد فائق از آن سرپرستی می‌کند و در برنامه با ماست. آقای فائق، شما تاکنون بدون پشتوانه کدام دولتی هنوز به نمایندگی از افغانستان در مقر ملل متحد در نیویورک هستین؟ سالی که گذشت چطور برآورد میکنین؟ چه دستاوردهایی داشتین؟
سلام خدمت شما. ببینین، در نبود یک دولت مشروع و دولت مبتنی بر اراده مردم، طبیعی است که کار کردن و نمایندگی از منافع ملی کشور پر از چالش و دشوار است. با آن هم در سال گذشته و یا در 3 سالی که رژیم طالبان حاکم بودند، نمایندگی های سیاسی افغانستان و ویژه نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد تلاش کرده که از تمام پلتفرم ها و یا جلسات، نشست ها و فرصت هایی که در مورد افغانستان برگزار میشه از منافع مردم افغانستان نمایندگی کنه و صدای خاموش، اکثریت خاموش مردم افغانستان در عرصه بین المللی باشه و تلاش ها برای رسیدگی به بحران بشری، سیاسی، اقتصادی و بشری صورت بگیره. و ولیبان هم متاسفانه با آن شکلی که باید از پیشرفت های صورت می گرفت در داخل افغانستان و مردم افغانستان از وابستگی کمک های بین المللی نجات پیدا می کردن از بحران ها، متاسفانه هیچ نوع دستاورد پیشرفتی در داخل افغانستان وجود نداشته و این بس بیشتر از این بس سیاست ها و سیاست های ضد منافع ملی افغانستان توسط طالبان.
بله، تشکر. فکر کنم همکارم هم یک سوال دارن از شما.
بله فایق سر تاست بیا هم ستری میشی و ایما کور ودان لدی سره چی طالبان ده یو هیت هواد لخوا هم پر اسمیت ندی پیجندل چی خودوی پر دیر آزاده توگه سیمهیز و لوی هوادون تا مثلا روسیه و چین تا سفر کوی پا ده نریوال طولنی ده امریکا ده ملگور ملتونو پا غوندو که برخ اخلی پا دیر رستاسو نظر چده دی معنا چده او یا تاس فکر نکوی چی دا هم نړیوال دوی ته دغه یو ګټه ورسوي؟
ببینین، سفرهایی که صورت میگیره از طرف مقامات طالبان در چارچوب قطعنامه های سازمان ملل متحد است که در اونجا در رابطه با افرادی که نامهایشان به لیست تعزیرات است یک ساختار پیش بینی شده که هر کشوری که در رابطه به هدف صلح و ثبات و تامین صلح و ثبات و رسیدگی به بحران افغانستان تلاش های را انجام بده و تعامل را و یا گفتمان را با مقامات که تحت تحریم ها قرار دارن انجام بدن، باید پیشنهاداتی را به خاطر یا تقاضایی را به خاطر تقاضای معافیت از سفر با سازمان ملل متحد و شورای امنیت پیشنهاد کنند و بعد از توافق سفرها صورت می گیرند. ولی این کشورها اکثرا در 3 سال گذشته تلاش کردن از طریق تعامل و گفتمان با طالبها و مقاماتشان بتانند درخواستها و خواسته های خود را بر اساس منافعشان و همچنان خواسته های مردم افغانستان، آنچه که مردم افغانستان تقاضا امرایشان مطرح بسازند، ولی هیچ وقت این تقاضا از طرف طالبا پذیرفته نشده و متاسفانه این باعث انزوای افغانستان شده.
آقای فایق، منتقدین نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما به این باورند که این سازمان ها با برخورد های دو پهلو در مورد افغانستان و برخورد های متناقض در مورد سیاست های طالبان را متهم می کنند و برگزاری نشست سوم دوحه به میزبانی ملل متحد را هم بر اثبات این ادعا مثال می زنند که بدون حضور فعالان حقوق بشر و حقوق زنان برگزار شده. آیا واقعا ملل متحد در قبال افغانستان سیاست های دوگانه دارد؟
ببینین، زمانی که خود افغان ها یا خود مقامات طالبان که نمایندگی یا ادعای نمایندگی از رژیم حاکم می کنند و اینا به خواسته های مردم افغانستان تمکین نمی کنند و دلسوزی به منافع ملی افغانستان ندارند و یک فضای دگمه را ایجاد کردند، حقوق بشر را پامال کردند، زنان افغانستان دختران از حق کار و تحصیل محروم ساختند، چگونه ما توقع و انتظار از کشورهای جامعه بین المللی و یا سازمان ملل متحد داشته باشیم؟ اونا برای ما واقعا دلسوزانه تلاش میکنن، ولی با آن هم جامعه بین المللی در راستای ویژه سازمان ملل متحد، در راستای منشور سازمان ملل متحد تلاش کرده تا به بحران بشری و وضعیت حاکم رسیدگی کنه و او هم بستگی پیشرفت از این تلاش ها بستگی به طالبان داره، به مقامات.
سپاس فراوان از آقای نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد.
ممنون. لطاسن کور و دان فایق سید. پر افغانستان د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ په درشل کې متحده ایالاتونو یو ځل بیا په طالبانو غږ کړی چې په یاد هیواد کې د بشري حقونو خوالی ته د پاملرنه وکړي. په دې اړه نور حال د خپل همکار سمیع الله جلالزی نه اخلم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه پروګرام سره مل شوی دی. جلالزی سیف ستړي مشي، د طالبانو په تړاو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تازه څرګندونې څه دي؟
خسته جان سلام تاسو او سحر جان او ټول لیدونکو ته د امریکا د بهرنی چارو وزارت د ویان مرسیال و دان پټل پرون چهارشنبه دلته د امریکا د بهرنی چارو په وزارت کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې تر اوسه طالبان د نړۍ د هیڅ هیواد لخوا د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت نه دی پیژندل شوی. پټل وویل چې امریکا او د امریکا متحدین یو ځای کار کوي او بیا پر طالبان غږ کوي چې د اړیکو د دې کېدو په طرف لټک څخه وړاندې باید په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت خوالی ته پاملرنه وکړي. ل پټیل څخه د طالبانو د پرون ورځې د رسم گذشت یا پریډ چې دوی د خپل بریا د درې مکلیزې په مناسبت جوړ کړی و هم پښتنه وشو. هغه پریډ چې پکې ګڼ شمیر وسلې د امریکا وی، یعنی امریکایي وسلې وی، دا پښتنه هم وشو. خو پټیل وویل چې دا نه غوړي په دې اړه وضاحت ورکړي ځکه د امریکا دفاع وزارت په دې موضوع غږیدل دی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په تیر یو کال کې تر ډیره په یو ټکی ټینګار کړی او هغه په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت دی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت تل ویلي ترغه چې طالبان په افغانستان کې د بشري حقوقو په خاص ډول د خزو وینجونو حقوقو ته درناوی ونه کړی، د رسمیت پیژندلو په طرف اقدامات نه کیږي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن د جولای 15 نیټه دلته په واشنگټن کې په خبری کانفرنس کې وویل چې امریکا او متحدین به په طالبانو فشارونو ته دوام ورکړي سو غوی د افغان میرمنو په وړاندې خپل ځپون کې اقدامات ودروي، هغه اقدامات چې لعمل ټول افغانان زیانمن کړي.
سلام های منم بپذیرین جلزای صاحب، در جریان یک سال گذشته در مورد تعامل امریکا با طالبان برام بگوین.
تشکر سحر جان. ایالات متحده امریکا طی یک سال گذشته به شکل یا به نحوی با حکومت طالبان تعامل داشته و تام وست نماینده ویژه این کشور بر افغانستان با مقامات و نماینده های کشورهای متعدد دیدار و ملاقات های داشته. تام وست در یک سال گذشته با نماینده ها و مقامات کشورهای مانند قطر، پاکستان، هند، عربستان سعودی، ازبکستان، بعضی کشورهای اروپایی مثل ایتالیا، ناروی و نماینده های سازمان اسلامی صحبت کرده و در مورد تهدیدات تروریسم در افغانستان، وضعیت مهاجرین افغانستان، وضعیت بشری در افغانستان، چگونگی کمک های جامعه جهانی به افغانستان صحبت کرده. تام وست در آخرین پیام خود که دو یا سه روز قبل بر صفحه اکس خود نشر کرده در مورد سه زندانی آمریکایی که در قید طالبان است صحبت کرده که در بین آنها محمود شهابیبی نیز شامل می باشه. آقای وست گفته که حکومت آمریکا تمام تلاش های خود را به خرج خواهد داد تا این سه تبع آمریکایی را دوباره به آمریکا برگرداند. خب بعد از سقوط نظام جمهوری در افغانستان و فروپاشی نظام جمهوری، شمار زیاد از افغانها توسط کشورهای غربی به خصوص تخلیه شدند که اکثریتشان به ایالات متحده آمریکا تخلیه شده. خب ما در مورد یکی از افغانهایی که یک عضو مهم نظام جمهوری و خصوص یکی از اراکین مهم در قوای هوایی افغانستان بود گزارش را تهیه کردیم که در این گزارش چگونگی زندگی وی و کار که فعلا در امریکا ایجاد کرده گزارش تهیه کردیم که با هم یک جا میبینیم. نقیب همت چی 22 کال عمر لري په افغانستان کې د جمهوریت نظام تر رنگی دو پوری د هوایي ځواکونو مهم غړی وو، خو اوس دلته د متحده ایالاتونو په مریلند ایالت کې د موټرونو د ترمیم ورکشاپ لري. همت وایي کله چې امریکا ته راغی او د یو شمېر افغانانو سخت ژوند ولید، نو پریکړه وکړه چې باید داسې یو کار وکړي څو عاید یې ښه او جنجال یې کم وي.
خو ما دا کار کړی و، لیکن دلته چې راغلم هغه د کمپیوټري سیستم سره مونږ پوه نه وو. یو څه وخت مې کورسونه ترکیب کړل، هغې نه وروسته زه او دغه شکولا ملګری مې چې ده په دواړو مو دغه کاروبار شروع کړ.
صحیح خبر کپی کش
همت وی په ورکشاپ کې شاوخوا شپږ کسان ورته کار کوي او ډیری مشتریان یې هم افغانان دي. وایي هر څوک که یو څه وخواري وکړي نو کولی شي ځان ته کاروبار جوړ کړي.
زه خو هر ملګري ته وایم چې راشه اول کار زکته لغیر وروسته خپل بزنس شروع کړي. هغه پیسې چې په بزنس کې په خپل شخصي کاروبار کې ده په وظیفو کې نشته، نو وظیفې تا ته معلومه دي ټول هلکان اکثریت کوي. نو هغه چا چې خپل بزنس خلاص کړی دی مسلکي وي هغه ژوند ښه دی د نورو په نسبت.
همت په افغانستان کې له پوځ سره تر کار مخکې د موټرونو د ترمیم په ورکشاپ کې کار کړی دی. عاشق الله چې په افغانستان کې د همت همکار وو وایي تر خواري وروسته خپل کار په پخو درولی.
مونږ دا دلته ډیر کور وکړو، ټریلینګ مو وکړو، هغې نه بعد مو د لیسنس ورخستلو. نو اوس الحمدلله مونږ خپل بزنس لرو، خپل ورکشاپ لرو.
خو نقیب همت له اوس څخه پوره 3 کاله مخکې د افغانستان په سختو جګړو بوخت و. همت د افغانستان د جمهوري نظام د پوځ د هوایي ځواکونو مهم غړی و چې په دوه ولایتونو فاریاب او بدخشان کې د هوایي قواو د قمندان په توګه وظیفه اجرا کړې. نوموړی وایي د نظام رنګېدلې هیڅ وخت نه هیریږي.
نو ما په ټول عمر کې درې ځلې ژړل دي. یو ځل چې ورور مې شهید شو، ما ډېر سخت وژړل. دویم ځل چې سکوت وشول، ما سخت وژړل. او دریم ځل په شهید ګل امن باندې ما وژړل، چې یو ډېر مبارک سخت سخت وه. بېخي سخت وه، ځکه تر یو کاله پورې سټرس او ډپریشن مونږ سره ملګری وو. په دې نه پوهېدو چې مونږ چیرته یو، څه کوو. ډېر آسته آسته اوس فلحال نورمال حالت کې و. ډېره سخته وه زمونږ لپاره.
همت وایي له پوځ او ملګرو څخه جلا کېدل ورته ډېر سخت و.
بس ټول داسې و لکه جسدونه، هېڅ لارګو دار رکو چې دا څه حال ده. ځکه چې مونږ هغه خلک وو چې په هېواد کې چیرته بدبختي به وه، چیرته جنگ به و، چیرته مشکلات به و، مونږ به اول ځان هغې ته رسولو. نو وروسته په مونږ باندې داسې یو حالات راغلو چې مونږ ټول ملګري تیت پاراک شول. هېڅ یو داس په دې نه پوهېدو چې مونږ څه کوو څه نه کوو.
همت د افغانستان د جمهوري نظام د سقوط عوامل لوی بولی، خو په پاوت کې سلیقایي او منطقوي چلند د پاوز کمزوري کېدو او سقوط هم د دلایل بولی.
په دې خو ماشومان هم پوهېږي چې په اردو کې څه خبر روان دي. لنډ مثال به درکړم چې زموږ به یو ارکان حرب وو، په کلونه کلونه اکاډمي به ویلي وه، درسونه به ویلي وو، او خارج ته راغلی وو، ارکان حربي به ویلي وه. باوجود چې د بخوازې فایجر کوله، هغه به په کور کې نه ول او د دې پیواز به یو جهادي کمانډان راوستو چې هغه به په خپل نام نه پیډو.
همت د نړۍ له هیوادونو غواړي چې د پخوانی پوځیانو د مشکلاتو په هواري کې مرسته وکړي. د افغان پوځ دغه غړی وایي که حالت ښه شي چمتو دی چې بیرته افغانستان ته ستون شي.
سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
یو ځل بیا یادونه کوو قدرمنو لیدونکو، په خبرونه کې قدرمن میلمه د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي د دې ورځې چې ځینې بریا ځینې تاریخي ماته بولي نننی او بیلابیل حالات ارسوي. په خبرونه کې د ژورو معلوماتو او تازه تحولاتو د پاره زموږ همکاران هم را سره دي. مسکا ساپۍ په پاکستان کې د کډوالو پر وضعیت رڼا شوي او وحید فیضی په افغانستان کې د نن ورځې مهم خبرونه شریکوي. تاسو ټولو مننه کوم، موږ سره ملوس.
در طول 3 سال گذشته جبهات و گروه های متعدد به هدف ایستادگی در برابر طالبان اعلام موجودیت کردند. با وجود آن که حملات چریکی برخی این گروه ها در گزارش های جهانی نیز درج شده، ولی هیچ یک از این گروه ها تا کنون قادر به تصرف اراضی در افغانستان نشده است. برخی از تحلیلگران اختلاف نظر در داخل کشور و نبود حمایت جهانی را دلیل عمده فعالیت نامحسوس این گروه ها تلقی می کنند.
آگست سال 2024 با 30 سال برگشت طالبان به قدرت در افغانستان مصادف است. در جریان 3 سال گذشته اعمال پالیسی های فشار از جانب طالبان کشور را در مسیر یک آینده نامعلوم قرار داده که ادامه این وضعیت منجر به ظهور گروه های متعدد سیاسی نظامی ضد طالبان شده است.
There are 3 main groups.
3 گروه عمده مقاومت علیه طالبان وجود دارد. گروهی که مردم با آن آشنایی بیشتر دارند جبهه مقاومت ملی است و 2 گروه دیگر جبهه متحد افغانستان و جبهه آزادی افغانستان است.
این جبهات که بیشتر متشکل از چهره های سابق سیاسی و نظامی افغانستانند، از زمان اعلام موجودیت تا کنون با نشر پیام ها و تصاویر ویدیویی در صفحات اجتماعی خود مسئولیت 10 حمله علیه طالبان در نقاط مختلف افغانستان به شمول کابل را ادعا کرده اند. طالبان مقاومت های مسلحانه در برابر خود را کم اهمیت جلوه داده و تاکید دارند که صلح و ثبات در سراسر کشور حاکم است. در گزارش اخیر منشی عمومی ملل متحد پیرامون وضعیت در افغانستان که در اواسط ماه جون امسال نشر شد، به برخی از حملات جبهه آزادی افغانستان و جبهه مقاومت ملی اشاره شده است. ولی گزارش می افزاید که مخالفین مسلح آزمون قابل ملاحظه را در برابر تسلط طالبان بر قلمرو کشور ایجاد نکرده اند. با باور تحلیلگران نبود حمایت بین المللی دلیل عمده این امر می باشد.
در حال حاضر تهدید این جبهات علیه طالبان قابل ملاحظه نیست. این گروه ها در حالت نوپا هستند. آنان حمایت قابل ملاحظه خارجی ندارند. پالیسی رسمی ایالات متحده این است که از مقاومت مسلحانه علیه طالبان حمایت نمی کند.
این تحلیلگر امریکایی می افزاید که بیشتر کشورهای جهان در تعامل با جبهات ضد طالبان در مطابقت با پالیسی واشنگتن عمل خواهند کرد. در عین حال برخی دیگر به تعدد جبهات ضد طالبان نیز اشاره می کنند که به باور آنان منجر به نبود وحدت نظر میان مردم شده که در نتیجه حمایت کافی داخلی نیز ندارند.
اختلاف نظر در مورد این که چگونه علی طالبان رسیدگی شود نیز وجود دارد. با وجود برخی تلاش هایی که از جانب جبهه مقاومت ملی یا جبهه آزادی افغانستان صورت گرفت و کنفرانس های در ویانا یا اخیراً در آلمان تدویر یافت و برخی از رهبرانشان خواستار مقاومت مسلحانه شدند، ولی از این خواست در داخل افغانستان استقبال مثبت صورت نگرفت، زیرا بسیاری از مردم مقاومت مسلحانه را یگانه راه به خاطر تأمین حقوق خود نمی دانند.
بسیاری اجرار می دهند که افزایش تعداد جبهات و گروه های ضد طالبان احتمال جنگ داخلی را نیز به وجود می آورد. در حال حاضر تنها گروهی که برای طالبان یک آزمون تلقی می شود شاخه خراسان گروه داعش است و تحلیلگران می گویند که برای موفقیت جبهات مثل مقاومت ملی یا آزادی افغانستان کسب حمایت سیاسی و نظامی جامعه جهانی حیاتی می باشد. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
قدر منو لیدن کو طالبانو پروند بګرام پوزی اډه کې چې یو وخت په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تر ټولو لوی پوزی مرکز وو د امریکایي وسلو سره خپل پوزی پریډ وکړ او په قولی د خپل واقعي بریا ون منځله. آیا د طالبانو بریا د افغانستان او عامو افغانانو د پاره هم بریا ګڼلی شو؟ دا او نور د خبرونه قدرمن میلمه د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي صاحب سره سپرو. جلالي صاحب په خیر راغلی، ستړي مشي. طالبان وای افغانستان اوس بالکل امن دی خو د داعش بریدونه دوام لري، د سیمې او نړۍ هیوادونه د تروریستي ډلو فعالیت ته ګوته نیسي. ځینې وای افغانستان ښایي بیا د یوې نړیوالې جګړې میدان شي. راتلونکی څنګه ویني؟
تشکر کوم. راتلونکی په دې پورې مربوط دی چې طالبان چلند خپل بدلوي که نه بدلوي، کم دغسي پاتې کیږي. د یو حکومت مؤثریت خپل خلک لري، هواد خلک د حکومت مؤثریت آینه ده. خلک څه فکر کوي؟ خلک اوس ویني چې ازادیګانی سلب شوي دي، په بیره کې ژوند کوي، په اقتصادي لحاظ بیکاری زیاته ده، اقتصادي وضعیت خراب ده، خلک د دنیا خیرات ته ناستي. د افغانستان نیم نفوس تقریبا 20 میلیونه هم دغه اوس د خیریه ټولنو په خیرات باندې چلیږي. خلک په خپل هیواد کې خوشحاله نه دي، خو ول وتښتي، هر یو وسیله پیدا کی له هیواد وتښتي. لبل خو د نیم د افغانستان نیم نفوس خزي دي، له خپل حقوق محروم دي، تعلیم محروم دی، د آزادیګان محروم دی، د کان محروم دی. لبل خو یو انحصار د قدرت تعالی د افغانستان دی. خلک په حکومت کې ځان نه ویني، خلک په دی خپل دی حکومت یو حکومت پیسې نه مني، بلکې دی ملایانو د حاکمیت پیسې پد مني.
بله،
دغه مؤسسات دی ته بریا وایوس ک دی ته یو اسم هلال او انعطاط وایوس.
جلالی صاحب، د طالبانو د مشر هبت الله اخونزاده د خبرو پاره ستاسو خبرګون هم غواړم واورم چې وای د شریعت پلي کول د طالبانو تر مرګ زمواري ده. آیا د دې معنا ده چې د دوی تر مرګ پورې به د افغانستان جونې د مکتبونو مخونه ونويني؟
د دوی شریعت د خپل شریعت ده، او په نور نړۍ کې ټول اسلامي هیوادونه چې موجود دي هغه د دوی له دغه تفسیر د شریعت سره مخالف دي. په دوی کې د ټولو خلکو تر ډیره هدا پوری حقوق ساتل شوی دي، او مدرنیته منلې ده، او خپل هغه زړو فکرونه راوتلې دي. افغانستان آینده د پاره، د خپل هیواد د آینده د پاره آباده کوي، نه دا چې طالبان چې شاته بیای قانوني شاته بیای. نو ځکه زه فکر کوم چې که په دا حالت کې د ول بیانیه آسانه دي، هر څوک چې بیانیه ورکړي چې شریعت دی، دغه دی، عدالت دی، دغه دی، مګر خلک په سترګو ویني چې نه شریعت په شکل چې خلکو ورسره عادي و قانون افغانستان یو اسلامي هیواد و، نه هغه دی او نه عدالت وجود لري، بلکې یو ډله ده چې قدرت انصار کړی دی، نور له قدرت محروم کړی دی، نور اصلا د مفتو پیس بولی او مال غنیمت پیس بولی.
سلام می کنم بپذیرید جلالی صاحب، با توجه به موضوعاتی که شما اشاره کردین، بحث مشروعیت دهی را شما با توجه به شکافی که در بین اعضای طالبان هم وجود دارد چقدر محتمل میبینید؟
بحث مشروعیت فعلا مشروعیت قانونی و حقوقی است. مشروعیت از خود مردم داخل افغانستان می به هر شکلی که باشه، از انتخابات یا جرگای دیگه یا به صورت سنتی می آید. این در داخل شریعت وجود نامده، این مشروعیت وجود نداره. مشروعیت که نباشه، مردم حکومت باعث یک قدرت استعلاگر بیگانه می بینند، حکومت خود نمی بینند. ایره در جامعه بین المللی سه چهار چیز است که جامعه بین متضرر می سازه، به از این خاطر ایره حکومت قانونی و مشروع نمیدن. اولی که اساسا در گروه های تروریستی که کشورهای دیگر تهدید میکنه در این زمان، او را جا دادن و برای اجازه دادن. دومی که حقوق مردم رعایت نمیکنه، معنی ایست که به میثاق های بین المللی پابند نیستن، چون اعلامیه حقوق بشر و هم حقوق مساوی داده. سومی که وضع اقتصاد طوری خراب کردن که مردم دنیا باید کوشش بکنه مردم افغانستان تا تغذیه بکنن، باید خیرات بتبرید. و چهارم ای که مهاجر افغانستان به تمام ممالک سرازیر شده در طول از 2020 مطابق احصایه اداره مهاجرت 8 میلیون افغان به جای شده.
بنابراین فرصت بسیار محدود است. بسیار زیاد تشکر که در برنامه تشریف آوردین. ممنون.
خوشحال و سید جلال سیب کور آمدن.